د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه فایل شول. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زم بختور شاه.
نن د پنځمبي یا زیارت اورز کال 2013 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. د مهال وخت شوه دی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې دولس بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر وروسته نن کابل ته رسیدلی دی. مطبوعات وایي نوموړي د افغان مشرانو سره لیدل کتل کړي دي.
بلې لوري ته د پاکستان پوځ پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ ته په ښکاره ډول ګواښ کړی چې له هغې کرښې دې ناوړي چې ریاست خپل زور ورته وښیي.
او په پاکستان کې د انتخاباتو رسار اداره فافین وایي د جولای په میاشت کې شوي عام انتخاباتو کې په انتخابي مرکزونو کې په لویه کچه درغلۍ شوې دي.
سټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمونږه خبری خبرونه تا غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې په هډلاینز کې اوریدل. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې د پاکستان سفر کړو افغانستان ته رسیدلې دی. ولته افغان چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. په پاکستان کې نوموړي د عمران خان سره او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي او یو شمیر مشرانو سره لیدل کتل کړی او پاکستان ورته ډاډ ورکړو چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې به پاکستان خپل پوره مثبت رول لوبوي. د نوموړي د کابل د مصروفیاتو په اړه باندې تفصیل د ډیو رادیو خبريال حقمل روان په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له سفر کولو وروسته افغانستان ته رسیدلی. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی نن د زیارت په ورځ زلمی خلیلزاد له جمهور رئیس اشرف غنی سره په هغه ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو بحث او خبرې کړې کوم چې د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم پکې ګډون درلود. د بیان له مخې دا لیدنه چې په ارګ کې ترسره شوې زلمی خلیلزاد د سولې د روانو هڅو او د سیمې یوشمیر هیوادونو ته د شوی سفر او همدار زین نور هیوادونو ته د رتلونکو سفر په تړاو خپل معلومات له جمهور رئیس اشرف غنی سره شریک کړي دي. محمد اشرف غنی له زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال د سولې په تړاو د نوموړي هڅې وستایلې او ویلې چې د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت له اړخه د سولې د مذاکراتو د پرمختللو په هدف خپل ډله ټاکلې او په وینا یې افغان حکومت د سولې لپاره جدي اراده لري. له افغان چارواکو سره تر لیدو وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې په تړاو لیدکته کړی وو. د پاکستان حکومت ویلې د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د سولې په تړاو به له ټولو امکاناتو ګټه اخلي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټه وځای وایي سره له دې چې پاکستان په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان د سولې او امن په راوستو کې د همکارۍ شوي ژمنې نه دي عملي کړي، خو د امریکا او نړۍ وروستي فشارونو څخه دا څرګندېږي چې دا ځل به د سولې په حق له پاکستان خپل ژمنو ته د عمل جمع ورواغوندي.
پاکستان د اوسنۍ اقتصادي حالت او د امریکایانو تر فشار لاندې دغه اقتصادي وضعیت هم د پاکستان ډېر سخت خراب ده. پاکستان هم نور نشي کولای چې د ټولې نړۍ سره په مقابل کې ودرېږي. یعنی ټولې نړۍ د سیمې هېوادونو ټولې نړۍ د افغانستان سولې ته ټینګه باندې ملا تړلې، نو پاکستان دغه ټولې نړۍ سره په مقابله کې نشي درېدای. زه فکر کوم چې د پاکستان په دریځ کې به ډېر تغیر راغلی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ارینیون وایي هغه هیوادونه چې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر کړی او یا هم ورته د سفر کولو اراده لري د افغانستان په سوله او جګړه کې په یو نه یو ډول خیل دي د هغوی توافق ترلاسه کول اړین دي. نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې ویلې د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې چې د سولې په تړاو یې پیل کړي دي ګټورې وګڼلې او زیاته یې کړه چې امریکا په پراخه کچه د افغان کشلې د هوارېدو لپاره مټې رانغړلې او پایلې ګټورې وي.
په دې ورځو کې موږ ګورو چې امریکا ډېر کوشش کوي مخصوصا د افغانستان د سولې په برخه کې هلې ځلې خپلې ګړندۍ کړي دي، چې مثال یې د زلمي خلیلزاد دا بل سفر دی چې د دې هر یو چارواکو سره د هر هېوادونو او مختلف نظرونه د دې ټولو راټولول. زه فکر کوم چې اوس امریکا واقعا دې نتیجې ته رسېدلې ده چې نور نه غواړي افغانستان کې جګړه دوام وکړي، نو اوس کوششونه کوي چې سوله افغانستان ته راولي. او بل دا چې کوم کسې چې د سولې د خاطره ټاکلی لکه زلمي خلیلزاد د ده ټاکل او دغه د سولې هلې ځلې دا یعنی موږ یو نیک ګام بولو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد خپل دریم سفر د دسمبر په دریمه نیټه پیل کړی او تر شلمې نیټې به دوام ولري. ټاکل شوی زلمي خلیلزاد له افغانستان وروسته روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، قطر او متحده عرب اماراتو هیوادونو ته سفر وکړي او د همدې هیوادونو له مشرانو سره به د افغانستان د سولې په تړاو لیده کته کوي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، کابل.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سعی کړي.
تاسو هم بدلون راوستی سي،
تاسو هم بدلون راوستي شي،
تاسو هم بدلون راوستي شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
محل سود اسلام آباد ولوري ته چنند پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینه غونډې ته وینا کړې ده او په دې غونډه کې د امریکای له خوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر په اړوند هم خبرې اترې کړې او تفصیل یې وړاندې کړې. دغه تفصیل سده د رابیه پیر په راپور کې اورو.
د ریپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په دې محل یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان سولې او د روغې جوړې سیاسي هواري خواړي. امریکایي استازي تیر ورځ د پاکستان په سفر راغلی وو او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او وروسته د بهرنیو چارو سکرتري تهمینا جنجوا سره هم لیدلی وو. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تر مخه پاکستان د خبرو د لارې د افغانستان د روغې جوړې د ملاتړ یو ځل بیا باور ورکړی وو. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ دوی ته یو لیک هم لیږلی دی. د وزیر اعظم ماڼۍ له اړخه که څه هم دغه لیک مطبوعاتو ته نو خور سوی، خو وزیر اعظم ویلی وو چې په لیک کې د پاکستان څخه د افغان طالبانو سره خبرو کې د مرستې غوښتنه سوې ده او اوس هم د زلمي خلیلزاد لیدونو کې یو ځل بیا طالبان خبرو ته تیارولو د غوښتنې امکان څرګندېږي. څېړونکو وینا ده چې امریکا د پاکستان څخه اوس هم پر طالبانو خپل څه څه اثر استعمالولو هیله مند ده. دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمد سعد وایي
پاکستان چې کوم د داخله امریکای غوښتنه بدای چې کوم طالبانو سره سره وګکیږي دا یو پاکستان ګارانټي ورکړي.
ولې چې دوی زیاتوي چې که څه هم د پاکستان اثر کم شوی دی، خو اوس هم پر طالبانو څه نه څه اثر شته.
اثر رسوخ نه ناسه د پنځه کاله مخکې او هغه اثر رسوخ نشته.
د څېړونکو دا هم وینا ده چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او کچري دغه سوله کې امریکا د پاکستان مرسته ترلاسه کولی سي نو په کار دی چې په بشپړه توګه یې مرسته وکړی سي. د افغانستان د امریکا د پاره خصوصي استازي د اسلام آباد سفر د سیمې په وروستیو کې کېدونکي د سفرونو لړۍ ده چې پکې به دوی د افغانستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده امارات او قطر سفر هم کوي. څېړونکي دا هم وایي چې دغه سفر خبرونه سرګندوي چې امریکا زر تر زر د ستونزې هواري غواړي، خو د هڅو باوجود دا به یو ډیر وشت عمل وي. خو دا هم ویل کیږي چې د شاغلي خلیلزاد د طالبانو سره رابطو او خبرې راتلونکي وخت لپاره شي هلي هم رابرسېره کوي.
درمنو اوریدونکو لیدونکو وایس اف امریکا دیواتا غوګي تاسو ته سیړنه وړاندې کوو. زمونږ همکار بیروز خان سیب سټوډیو تر رسیدلې دی. دوی نه به پښتو چې پاکستان هر ځل کله هم چې د افغانستان خبر راشي نو پاکستان وایي چې د افغانستان امن د پاکستان سره تړلی دی، خو پاکستان باندې هم دغه نیوکه کیږي چې خپل دغه ژمنې چې په افغانستان کې امن عملی کولو کې خپل رول ولوبوي دغه نه پوره کوي. دې باندې سیړنه اخلو. بیروز خان صاحب، سمرا هیلمند چې دا وار به پاکستان دغه خپل هیلې د پاکستان وزیر اعظم چې کوم زلمی خلیلزاد ته ویل دي چې په دغه کې به مرسته کوي، یا د امریکای صدر هم ورته یو خط لیکلی دی د عمران خان نه غوښتلی دا ټول تناظر کې چې ګورینو سګنې پاکستان به دغه خپل ژمنې پوره کړي.
مختار شاه صاحب، مننه. څنګه چې تاسو د صدر ډونلډ ټرمپ ته خط ذکر وکړو، په دې خط کې هغه د عمران خان د حکومت نوم دغه هیلي او دغه غوښتنې هم دي، او هیله هم څرګنده کړې ده چې د عمران خان حکومت په افغانستان په د شخړې په اورولو کې حل، یعنی حل ترته به دا حالت بوزي. او چې کله بیا د زلمی خلیلزاد او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ملاقات شوه دی، نو هغه ملاقات هم ډیر په ښه ماحول کې شوه دی. صحیح دا غیر چې کوم خبرونه راوتلې دي، ژمنې شوې دي، او خلیلزاد د عمران خان د ملاقات نه ډیر زیات خوشاله هم وو او هیله مند وو. دغه شانتي عمران خان هم د دغه ملاقات نه خوشاله وو، ځکه چې د خلیلزاد د غسره لهجا د غسره خبرې ترې، ځکه د زلمی خلیلزاد په لهجا باندې د پاکستان د چارواکو همشتن نیوکې دي، او هغه چې کله کوم ټویټس کړی دی، لیکنې کړی دی، نو هغه د خپل نظر دی، هغه ویلې دی د پاکستان یو امریکایي نظر دی. خود دې سره سره چې کوم بیا د پاکستان د پوز د خوا د ملاقات کوم هغه راوتلې دي معلومات، او نن په نیویارک ټایمز کې پامیلا کانسټیبل چې هغه په دغه ریجن کې د هغې نماینده ده لیکل کې سړین هم کې خبرونه هم رالیږي، د هغې وینا دا ده چې د خلیلزاد او د جنرال باجوا قمر جاوید باجوا د هغې ملاقات دومره ښه نه دی شوی. یعنی زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوز د مشر سره جنرال سره په خبرو کې هغه هیلی نه دی موندلې یا نه دی لیدلې. او نور الدین دا اندازه کیږي چې د پاکستان دغه چې کوم دی د جمهوری حکومت یا الیکټډ ګورنمنت چې کوم دی یا د پاکستان پوز دا یا په یو پانه نه دی، او یا بیا دا چې د عمران خان د حکومت دا توان دونه نشته، ځکه چې کله وختي د جنرال آصف غفور پریس کانفرنس وو نو پاره کې هغه په یو تپوس په جواب کې داسې وویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې امن د ډیر مهم دی، او دا ځل خامخا دا هڅه چې دا کامیاب شي. خو ویل چې پاکستان دا غواړي چې په امریکا په افغانستان کې دا جنگ وګټي، دا نه چې یو فیلیر هغه کې ټکه دا هغه کو پر اتلونکي چې ګنې هغه یو پاتې راغلی ملک دغه ته پاتې شي. د دغه نه سړونکو بیا خپل معنا خپل نظر هم اخیستلې دی، دې نه دا هم انګېرلې دي چې ګندې د پاکستان د پوز لا وسم د افغانستان په اړه باندې څه بدلون ته خیال نشته.
بیرو صاحب، د زلمی خلیلزاد دا سفر پاکستان ته دریم دوره وا یا دریم سفر وو، دا د سګنۍ چې آیا کمی هیلې ته لرل پکار دي کم بدلون یا د سولې په اړه به پدې کې کم پرمختګ وشي؟
نو پرمختګ د پاکستان په پوز پورې تړلی دی. یو بل دار چې پاکستانی سرنکار دا وایي، د پاکستانی سرنکارانو دا دغه دا وینا ده او پرې خبرونه پرې ایډیټوریلز دي چې د صدر ډونلډ ټرمپ په وینا کې، یعنی دغه په ټون کې، ټون تاسو وایي دغه په غږ کې،
دغه په لهجه کې،
دا چې کوم نرمواله راغلی دی او دغه کار کړی پاکستان ته، نو وایي هغه یو اخیری کوشش کوي چې د پاکستان حکومت دیتا یعنی یو ته راضی کی چې هغه د افغانستان زګر په افغانستان کې په هر حالت کې غي امن غواړي ترقی غواړي د افغانستان د پاره د ناتو د پاره امریکایي چې کوم نوی جنرال ټاکل شوی دی هغه چې کوم د افغانستان د ځواکونو ذکر کړی دی چې دا سستینیبل نه ده، مطلب دا به تر ډیره پورې ونزغملی شي. د دې معنی دا ده، دا د دې معنی دا نه ده چې ګندې دا په کمزورتیا واخیستل شي. سیډنکاران دا وایي چې په دغه الفاظو نه یعنی یو قسمه د برندو سترګو یو دغه انګیرل پکار دی، نه چې ګندې دا وایي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوه او امریکا په افغانستان کې هیڅ لاسته راوړنه ونه کړه. دا هغه مطلب دی چې د افغانستان د ځواکونو هغه دغه ځیر کې خو دا نه وایي چې امریکایي ځواکونه مري، دا وایي چې د افغانستان ځواکونه مري. د افغانستان ځواکونو ته چې څومره زیان اوړي هغه داسې ګڼي لکه چې دوی ته دوی خپل ځان ته وروړي. نو دغه ته هم نظر پکار دی، د چې کوم سړنکاران وي دغه هم یو مهمه خبره ده. ښکاري ده چې پاکستان د فشار لاندې دی، اقتصادي فشار دی، سفارتي فشار دی، په دغه خطه کې امریکا ده، د هند سره تعلقات هم. نن چې جنرال آصف غفور خبره کوله وایي په دې کال کې د 2000 نه 2500 نه زیات وایلیشنز یعنی د لاین آف کنټرول چې دی د کشمیر سره په هغې باندې د هندوستان لخوا دی ډزې شوي دي. دی وایي چې 1500 زیات خلک د دوی وژل شوي دي. د دې نه هم دا اندازه کېږي چې دلته کې د افغانستان سره هم هغه ده، او که د هند سره بیا دغه شانتي حالات نور په نور خرابیږي نو پاکستان به په ډیر مشکل سره مخ شي.
ډیره مننه بیا روسه.
مننه.
نو زه من اوریدونکو راځو یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ ته په ښکاره ډول ګواښ کړی دی چې که د دوی له سری کرښې څخه واوړي یا له خپل حده څخه واوړي نو بیا به پوز دې ته مجبور شي یا اړ شي چې د دوی پر ضد ګامونه واخلي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب خان په دغه راپور کې.
د پوز ویاند یا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نن میڈیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې پښتون تحفظ مومنټ درې غوښتنه وي، یو د بے درک تنانو بازیابی، دویم پوزی چک پوسټو د ختمولو، او دریم په کابلی سیمو کې بارودی ماینونو ختمولو غوښتنه وه. د پوز ویاند وینا وه پی ټی ایم دوی ته د 2000 بے درک تنانو معلومات ورکړي وو، په کوم کې 4000 تنانو قضیې د بے درک تنانو کمیسون سرته رسولی دي او 3000 بے درک تنانو قضیې لا پاتې دي. خو ډېر امکان دا هم دی چې کېدی شي د 3000 کې ډېر طالبانو ملګری وي او هغوی سره پټ وي، یا بیا افغانستان کې کوم طالبان دي د هغوی ملګري جوړ شوي وي. میجر جنرل آصف غفور میناوا 4000 یو کم اویا پوزی چک پوسټې قبایلي سیمو کې وي، کوم چې اوس 3000 یو درش پاتې شوي دي، او څنګه حالات به ښه کېږي دا به هم ختم کړی شي. دغه شان د پوز 3000 ټیمونه بارودی ماینونو صفایي کار کوي او قبایلي سیمو کې 40% برخه یې صفا کړې ده. د پوز ویاند وینا وه ریاست ځکه د پښتون تحفظ مومنټ پر ضد کاروای نه کوي چې ګڼي دا خلک هم پاکستانیان دي، او 13-15 کالو نه د ترهګرۍ د طالبانو او پوځي عملیاتو له وجې ځپلې شوي دي. خو که چېرې پی ټی ایم د خپل حد نه بهر شوه نو بیا به ریاست د خپل اختیار استعمال کوي.
زبان سے ضرور انہوں نے غلط باتیں کی لیکن ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کی جو جینوئن ڈیمانڈس تھیں وہ حکومت اور افواج پاکستان ان کو ان کے کہنے پہ نہیں، ان کے کہنے سے بہت پہلے ہی دور کرنا شروع ہو چکی تھی، لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے.
دوی وی د درې غوښتنو نه پی ټی ایم وړاندې سنگ لاړه مونږ ته معلومه ده، خو تر اوسه ورسره نرم رویه ځکه ساتلې ده چې د دوی په سیمه کې ترهګری له وجې 13-15 کالو نه دوی ډېر ځپلې شوي دي، او نه دوی د تشدد لاره خپله کړې ده. د دوی غوښتنې منو، خو که چېرې دوی د خپل حد نه بهر شو نو بیا به خپل اختیار استعمالوو. مونږ د دوی غم نه هم خبر یو، خو ورنه غوښتنه کوو چې حد نه د بهر نشي. پوز ویان په دې بریفینګ کې د پښتون تحفظ موومنت غړو پر ضد جوړ شوی مقدمو سره ذکر نه دی کړی. افغانستان امن په حق له دوی ویلي دي چې پاکستان ګڼي د دې یوازینې حل سیاسي مفاهمتي عمل کامیابی ده او پاکستان به د دې لپاره هر ممکن مرستې کوي.
پاکستان هر وو سټیپ لے رہا ہے جو کہ اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو کامیاب کرے اور اس میں جو ہمارے سے امریکہ خواہش کر رہا ہے فارن آفس اس کو آپریٹ کر رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے نیگوشیشن ان کی ہو جائیں. ہمارا اتنا لین ان کے اوپر نہیں ہے جیسا کہ اسٹوائل تھا, لیکن جو بھی رابطے ہیں آپ کو پتا ہے کہ 40 سال سے تو افغان ریفیوجیز یہاں رہ رہے ہیں اور پھر ان کی فیملیز ہیں, ان کے لنکس ہیں, تو وہ اس طریقے سے ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے.
جی وہی افغانستان کے د جنگ له وجې کامیابی نه ده ترلاسه شوې, ځکه امن د پاره مذاکرات ضروری دي او په دې عمل کې به پاکستان هر قسمه مرستې هم کوي او خپل رابطو استعمال به هم کوي. پوز ویان دا هم ښکاره کړې ده چې په طالبانو یې اوس زیات اثر نشته, خو بیا هم څه لږ ډېرې رابطې چې پاتې دي هغه به افغانستان امن ته پاره استعمالوي. دوی زیاته کړه 20 لکه افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته با عزته واپسي غواړو. پوز دننه احتساب په حق له میجر جنرل آصف غفور ویلي دي 13-2 کالو کې 400 پوځي افسرانو ته سزاګانې شوې دي.
درنو عزتمن اوریدونکو, تاسو دغه راپور واوریدلو چې میجر جنرال آصف غفور نن کومې خبرې کړې وې. دا مهال راځو د پښتون ژغورنې غورځنګ و غبرګون ته چې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د نننۍ خبرو په ځواب کې ویل دي چې د غورځنګ سره د پاکستان حکومت او پوځ لخوا شوې ژمنې نه دي تر دا مهال پوره شوې. هغه په یو ځانګړي مرکه کې وایس اف امریکا ډیوه ته ویل دي چې تر اوسه په قبایلی سیمو کې ماینونه نه دي لري کړای شوی. د څه قسمه بد پیښو وروسته اوس هم په قبایلی سیمو کې عام خلک زورول کیږي. د نقیب الله مسید قاتلان اوس هم آزاد ګرځي او داسې نورې خبرې کړې دي چې په دغه مرکه کې د ډیوا خبریال فضل عزیز ورسره کړې ده. تاسو ته په ویډیوي بڼه وړاندې کوو.
د پی ټی ایم 15 مطالبات وي د کاغذ په شکل شریکلې وي او ټوله دنیا په خبره ده. او تعجب دی چې دومره د غفلت شه دوی شکار دي چې دومره لوی لوی جلسې او احتجاجونه وشول دوی ته تروسه پرې دا پته نه ورده چې پی ټی ایم څه غواړي او څه مطالبات دي. دا اوس سنجیدګي ده, ریاستي سنجیدګي ده چې دوی ته دا پته نه لګېږي چې مطالبه 15 مطالبات وي. اول مطالبه دا وه چې روان ورته د سزا ورکړي شي. مخامخ یې د خلکو په مخ سړی مړ کړی و, 1 جوډیشل کینی یې کړی و, ډان وایي 400 نور کړي دي. سم ډېر کیسونه وي پی یو نه و. دوی روان ورته د خلاصون ذریعہ وګرځیدل. دوی ډېرې شعر او یې ورسره اختیار کړلې د ده تر پټولو نه واخله تر خلاصولو پر ټول کردار د ریاست پکښې پاتې شو. نو دغه کومه مطالبه پوره کول دي؟ مطالبه پوره کول دې ته نه وایي د غریبانان د څوک په کیسه پوهوي کې مطالبه بل شان پوره کیږي. انصاف ورکولو باندې په بې انصافي نه دي. دوهمه زموږ مطالبه وه چې د اکسټرا جوډیشل کیلینګ په حواله سره د یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي چې دلته څومره هم اکسټرا جوډیشل کیلینګ شوی دی چې پته ولګېږي چې چا کړی دی, ولې کړی دی او څنګه یې کړی دی. نو هغې حواله سره ټوله دنیا ته پته ده چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن نه دی جوړ شوی. نو د کومه پوره شوه دا مطالبه؟ او بله زموږ مطالبه وه چې مسنګ پرسنس عدالت ته ورکړه, عدالت دې فیصله وکړي چې څوک ګناهګار وي هغه ته د سزا ورکړي, څوک بے ګناه وي هغه دې خلاص کړي. نه دی خو تر اوسه پورې تر زرو پورې کسان کورونا ته رسېدلي دي, هغه هم غیر آئینی توګه باندې. موږ په هغې باندې هم نه یو مطمئن. په آئینی سطح باندې کېږي, عدالت ته چیټ ورکوي. دلته خو دوی یې په خپله مرضي خلاص کړي, بیا ورته چې ما دپاره جاسوسي کوه نو خلاص به دې کړم. داسې څه عجیبه عجیبه شرطونو باندې خلک خلاصېږي. نو موږ وایو چې دغه خبره دې نه وي, پکښې عدالت او آئین دي وي او نور په زرګونو ورک دي. 15028 کسانو لیست صرف دته منګل ورکړی وو په اسمبلی کښې, او ورسره داسې پی ټی ایم هم په زرګونو لیست دی داسې د نورو کامونو. نو دوی 2000 کسان یاد کړي دي. او دا چې کوم جسټس جاوید اقبال کمیشن دی هغې کښې بازیابي یا کیس حل څه شي ته وایي د دغې تپوس چا کړی دی؟ هم کیس حل دوی دې ته وایي چې که چېرته د چا زوی ورور معلوم شه چې د پلانکې ادارې سره دی, بس دې ته دوی کیس حل وایي. بیا عدالت ته راوړل دا هېڅ د دوی په اختیار شي دي نه, د دې دپاره جوړ کړی دی. نو زموږ مطالبه خو د سره دوی ډیل کړي هم نه ده, د دګدیک شدا څنګه راکسر الله برزم مطالبه وا چې فاټاک شه ناخوخه پیخه نه پستې عام ټوټل غونډ عوام ته سزا نه ورکوي بس دوی ټارګټ اپریشن کوي هغه د کوي چا باندې شک وي څه شي دوی خدا کار کوي چې زنانه سپینجیر یو ماشومان در ټول وهي د دغه لند مثال اوس په باجوړ ایجنسی کې دوه هفته اول دوی خلک وو زنانه وو وهلي وهټک وو له سپینجیر یو وهل دا کاری اوس لګي کړه د ناول ساوث وزیرستان تحصیل سره روغه وچا خوړه ساوث وزیرستان تحصیل لدا تنګي علاقې او سپینا میلا او داسې په نارت وزیرستان مختلفو علاقو کې دوی دا کار وکړ چې په ناخوخه پیخه نه پس دوی ټول اولس وهي ټکوي زنانه سپینجیر هیڅوک نه معاف کوي دا کار یې نه دی مات کړی دا زموږ مطالبه چې دا باندې کوي تاسو داسې ما کوي دا خلکو سره زموږ بل مطالبه چې ماین صفا کوي اوس زه تا دلته خبرې کو تا ته پته شته چې اوس په دې ټایم هم په ډی خان هسپتال شي د تحصیل سر د تحصیل ساوت وزیرستان تحصیل تیار ده خیسور علاقې یو ځوان چې د مور او پلار یو بچی وو اغا مازور پروت دی اوس پرون یې راوړی دی په دې هفته کې به بل پخ په سواد شو شپه چې درې مشومان په شجو بل شول او مازور شول ورسره په دې هفته کې یو پخ په خیبر ایجنسی کې شپه چې یو سپینجری وو چې ګډې و چې لی پاول او پلار باندې بم خلاص شو مینونه دومره دی چې هر هفته دا اوس هفته دغه هفته د چې ډی جی اس پی آر پریس کانفرنس په شکل دی خو د غریب ته پته شته نه څه معلومات شته نه دغه سره ډایرکټ لکه چې د میس نه راوتلې ده د فوډ میس نه او خبرې شروع کړې دي کني په دې هفته باندې څلور کیسونه شوی دي د ماینز نو د کومه ماینز پاک شول دا ټول داسې دي چې دا خلک راشي د الله خبرو جمع کونجا سه په خبرو باندې یی چې کوم مسلې مرګ دا مسلې په خبرو نه حل کیږي د عملی ګام غوړي عملی ګام شوی نه دی بیا دای وای چې موږ به طاقت استعمال کوو
تا تاسو دیوی چې مون سره وزره شمیره په وزره شمیره کې سلور زر معلوم شوی دی درې زر معلومی کې یا غوې چې کده د وسوالو پاتې ورغلی وی ار چرته وی دا را وینا ده تاسو سره سوم شمیره ده کرا چې تا ته پیټیم ته معلوم را چې دومره دومره خلک پرت دی هغه تاسو سوم شمیره ورکړې ده دیتا
اته زرا لاندې باندې شمیره مونږ ورکړې ده چې مونږ د خلک ورکتی پیغه چې دا دوی چې وایي هم چې سلور زره اغه درې زره دغه د خدای سبا وایي ها چې څور لزره کې سونه مونږ حل کړی دي کدي سبا وایي چې شل زره کې سونه مونږ حل کړی دي کدي چې اوس بیا را پاسي په دوی باندې کې دی بار نو سره وایي چې پنځه وی زره کې سونه مونږ
سبوت
چې شي دی چې دا کې سونه حل کړی دي نه ټیک ته دا نه مانی او زره مانی دا او زره کې سونه چرته حل کړی دي چې شي حل کړی دي دغه د وشهیت پلان کای کیس پلان کای
تاسو په اته زره کې خلک معلوم شوی دی رغلی دي سوم رغلی دي
تقریبا تر زره پر کسان راغلی دي
چې د کلین پی ټی ایم شروع شوی
او چې د کرن پی ټی ایم شروع شوی دی تر زره پر کسان راغلی دي خو هغه مونږ وایو چې په عدالت ځان باندې د خلکو سره ګډه ما جوړه وایي پر ریاست یې جوړه کا چې د خلکو په عدالت اعتماد راشي چې پر ایستی ادارو یې اعتماد راشي مونږ دا خبره کوو چې یار دا کارونه چې تکوي هم دا غیر آئینی ما کوي یار دا آئینی تر باندې په عدالت کې کیس کیږي ټرایل د کیږي اسنا ستاور سره خو خو یو څوک به مجرم یو ته خلاص کده په ځانونو پر هم وکړم باندې فیصله ما کوي آئینی فیصله وکړي
پاکستان د فوج ترجمان وی چی دا د پاکستان بچی دی د پاکستان خلک دی خو کدا چرتا د ریاستي رټ هغه کرخه ته ورسی او دوی روان دي د ری خلاف به کاروي کوي
پی ٹی ایم تر اوسه پر انتشار وای ستا انتشار دې ته وای ستا لاور را واخلې ته اورونه ولګې تر اورونه بند کې ته ټوپک را واخلې خلک وژنې په دا یو کار تر اوسه پر پی ٹی ایم نه دی کړی پی ٹی ایم خو هسه خپل ژړا کوي فریاد کوي هم دا غ کار بیا ریاست کړی دی په وانک شه زمون کسان ووژل شهیدان یې کړو زخمیان یې کړو په میران شاک چې دا غ کار وکړو زمون نه لارې بند کړی دي زمون نه کمیونیکیشنز نت ورکونه بند کړی دي په مونږ پسې زمون یې ملګری نیولې دي هغه یې وهلې دي ټکولې په یو خو باندې دوی انتشار پلاوي د پاکستان ریاستي ادارې فوج او خفیه ادارې په دلته پر ریاست شنه انتشار پلاوي او هم په بل طرف باندې یې انتشار پر ریاکشن شه هم خاموش او پر امن یو نو زمونږ د لارې ډیره واضحه ده باقی چې دوی وایي هم چې طاقت استعمال یا هغه شی دغه شی دا د پښتنو باندې دوی یو عادت جوړ شوی دی د وخت نه کوي خامخا په کال شه یو شوق دوی پوره کوي نو هغه شوق د دوی خپل شوق بیا هم پوره کوي چرته پښتانه وګوري خپل شوق په پوره کوي په دې باندې دوی څه معاوضه هم اخلي په دې باندې ډېر ښه بزنس دوی روان وي نو دا کار ته دوی خامخا لارې غواړي وینې سره مونږ بیا هم پر امر یو چې څه کوي هم مونږ د دغه ګونډاګر دي دغه طرحه غره چې هم ولس پکښه وژل کیږي هم ولس د ریاستي ادارو لخوا ذلیل کیږي ته دغه ټول پر خلاف زمونږ پر امن او غیر مسلح او ډیره آئینی مبارزه وي
تاسو تیاری ذهنی طور کس تاسو خلاف تاسو گرفتاری کیږي جرم تا چول کیږي په تاسو مقدمه کیږي
دا و ذهنی طور باندې دا یو زنه هغه خلک چې په پی ٹی ایم شنه دی هغه هم تیار دي چې ریاست کله هم ما وژلای شي ریاست کله هم ما نیولای شي غیر عیني طور باندې دا دلته یو پریکټس جوړ شوی دی دیږي دغه یعنی دغه اطمینان ته د ټولو لچ دا ریاست دا ټول کارونه کوي عام ولس دروښغه د بیا باندې زړه درته ولګیږي چې دیږي شي څومره دوی پرچار کړه دي څومره خلکو باندې دل دوی عملی کارونه تر اوسه پرې د خلکو ذلیلول د خلکو وهل د خلکو وشتل د خلکو وجل د خلکو شهیدان کول دا کړی دي عملی کارونه یې د خلکو مطالبات منل اخی باندې عملی تور باندې کار کول دا تر اوسه پرې نه پریکټس پاتې شولې نه کړی دي هم کوشش کول کچرته د ریاست د کار شروع
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva
درمن اوریدن کو وایس اف امریکا ڈیوا تغوگی یقینا چې تاسو به د مختار خلیل صاحب دغه د اخبارونو کتنې ته منتظر یې نو راځي چې وګورو مختار خلیل صاحب نن کوم ورسپانو ته او کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده
د امریکای صدر ترامپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې د افغان طالبانو ورسره خبرو ته پکې نولو کې او دا شان افغانستان کې د امن پر اوستو کې امدادو کې نن د امریکای یورپ او د نړۍ د مختلفو ملکونو په اخبارونو کې د افغانستان د جنگ دراغونډولو په لوري د صدر ترامپ د نوو کوششونو په حق له مختلف ریپورتونه مضمونونه جایزه او تجزیه خوري شوې دي د امریکای زنانه خبریاله پامیلا کانسټیبل د افغانستان او د پاکستان په معاملو ډیره پویا خبریاله ده نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغانستان د سولې په خبرو اترو د پامیلا کانسټیبل یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي ریپورت خور شوی دی د ریپورت سرحد ته افغانستان کې د امن او د سولې د خبرو اترو دارمدار د پاکستان او د امریکای ترمنځ په غیر یقیني تعلقاتو دی پامیلا کانسټیبل د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې افغانستان کې د امن قائمولو د پاره په ممکنه خبرو اترو کې د پاکستان نه په امداد غوښتو صدر ترامپ د افغان شخړې د اوارولو نوي کوششونه شروع کړي دي خو ښکاري داسې چې د صدر ترامپ د تازه کوششونو هم تر اوسه پورې سخوان نه دی کړی البته د صدر ترامپ دا نوي کوششونه د پاکستان او د امریکای ترمنځ د تعلقاتو کې د وړاندې نه موجود توسخت کېدې شي چې تر سهه د پوري راکم کی په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د امن د عمل د پاره د امریکای خصوصي استاذي زلمی خلیل ذات سره ملاقات کړې ده د ملاقات ورستو د وزیر اعظم عمران خان د دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویلې شوې دي چې عمران خان زلمی خلیل ذات ته ډېر د تسلۍ خبرې کړې دي بیان کې وایي چې پاکستان تل د روغې جوړې تر لارې افغانستان کې د امن قائمولو مرسته کړې ده د زلمی خلیلزاد وزیر اعظم عمران خان سره د شوی ملاقات په حق لا د امریکانو چارواکو له طرفه څه بیان نه دی ورکړی شوی د عمران خان د دفتر نه جاری شوی بیان کې ډیر محتاط الفاظ استعمال کړی شوی دي په دې کې نه خو د افغان طالبانو خبرو ته د کینولو د امریکای د خواص ذکر شته او نه دا تاثر ورکړی شوی دی چې افغان طالبان ګینی د پاکستان د اثر رسوخ لاندې دي خو نیویارک ټایمز لیکي چې داسې ګنګوسی خواره دي چې د افغان طالبانو یو سلورتنی جرګه د قطر نه پاکستان ته رسیدلې ده د پاکستان مختلفو خبری ادارو د نامعلومه طالبان چارواکو د خلی خبرونه خواره کړی دي چې د قطر نه تری سلور طالبان نمائندگان د جنگیالو د مشرانو ترمنځ د رابطې جوړولو د پاره پاکستان ته تللي زکه چې زلمی خلیلزاد براتلونکو ورځو کې قطر ته هم ځي خیال دی چې د طالبانو ستر قیادت پاکستان کې ډیره دی د پاکستان حکومت کابل کې د طالبانو د حکومت ټینګ مرسته کوله هر کله چې د پاکستان د مخبری د ادارو افغان طالبان جنگلالو سره ډیر نږدې اړیکې دي پاکستان 15 هفته وړاندې د طالبانو پخوانی ستر چارواکي او مخاورز مشر عبدالغنی برادر اته کاله پس د جیل نه خوشې کړي دي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورت کې زیاتی چې زلمی خلیلزاد پتیره نه پاکستان ته رسیدلې دي. د دې د رسیدونه لږ شی بوډان دي. عمران خان ویلی وو چې صدر ټرمپ ورته ډیر د اخلاص او د سړیتوب نه د ډکو الفاظو یو چټی لیکلی ده او د امن د خبرو اترو په شروع کولو کې ترنه مرسته غوښتې ده. صدر ټرمپ د تیر کال نه په پاکستان د ۱۵۰ کروڑ ډالر فوجي امداد بند کړی دی او په پاکستاني تور پورې کړی دی چې افغانستان سره لګېدلې خپل پوله باندې د موجودو افغان طالبانو خلاف هیڅ کارروایي نه کوي. پامیلا کانسټیبل نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان تجزیه نگارانو او چارواکو د امریکې په رویه کې په بدلون راتلو خوشحالي ښکاره کړې ده. خو ځینو چارواکو او تجزیه نگارانو دا شک هم ښکاره کړی دی چې صدر ټرمپ افغانستان نه خپلو فوزونو وستو ته لیواله دی او په دې حتمی نتیجه رسیدلې ده چې د پاکستان د لاس امداد نه بغیر دا کار شونې نه دی.
دا مخالزو یو بل مهم راپور ولورې ته چې په پیښور کې پندو روډ باندې یو کاروباري د سبزی مارکیټ کې د افغان طالبانو په نوم باندې د کاروباریانو څخه د هر هغه ټرک چې د سبزیانو دی او افغانستان ته ځي په هر ټرک باندې ۱۵,۰۰۰ روپۍ ورنه د مالیه یا ټکس په توګه اخیستل کیږي. دغه راپور کې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه.
د پیښور ضلعي کونسل کې د مخالفو ګوندونو مشر سعید ظاهر دعوه کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د پندو سبزی منډۍ کې چې کم ټرکونه دلته نه افغانستان ته میوې او سبزیانې وړي دا غینه د افغانستان طالبان هم دلته د ټرک په سر ۱۵,۰۰۰ روپۍ د ټکس په نوم اخلي. وایي دی باقاعده هر ټرک ته رسید هم ورکوي او نوموړی ډیوه ته وایي دغه رسیدونه ما ۱۳ ورځ ضلعي اسمبلۍ کې هم وړاندې کړل.
پندو کې پیښور کې پندو کې سبزی منډی دا او فروټ منډی دا دلته نه چې کله جدا گاډی ډکیږي نو دې اډې نه بالځي چې دې به ۵,۰۰۰ روپۍ ورکړي. پاغې باندې لیکلي دي افغانستان سے اسلامی د طالبانو په نوم باندې دی لکه دا شی علی چې دا ټکس دی چې ولا څوک پیسې ورنه کوي د افغانستان نه ولا د کل راځي او موږ له کم دی د لایف ترټ چې کم دی دمکیانې راکوي.
طالبانو په نوم نه یوازې د دې اډې نه بلکې پرنګ روډ موجود نورو اډو نه هم دغه شان د ټرک په حساب ۱۵,۰۰۰ روپۍ اخستل کیږي کم چې سیمنٹ سریا یا داسې نور تجارتي توکي افغانستان ته وړي. سعید ظاهر وای ځینو ټرک ډرایورانو د دغه غیر قانوني ټکس ورکولو نه انکار وکړ چې مونږ خو مخکې نه د پیښور ضلعي حکومت او دغه رز افغانستان دولت ته قانوني ټکسونه ورکو نو بیا طالبان نو ته ولې غیر قانوني ټیکس ورکو. خو بدل کې ورته د افغانستان د نمبرونو غواخونه راغلل. وای د دې نه پس اوس د ټولو ټرکونو ډرایوران د پیښور نه روانې دوه وړاندې ۱۵,۰۰۰ روپۍ ورکي او باقی د رسید ترلاسه کوي. په دې حق له موچ پندو کې د ټرک ډرایورانو خبرګون اخستو کوشش وکړو نو هغه د څه قسمه خبرو کول نه انکار کولو. البته د ډرایورانو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خودلو او اواز نه ریکارډ کولو په شرط دا خبرونه تایید کړل او وی ویل مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې آیا دا پر اختیار د افغانستان طالبان دي او کنه کومه بل ډله د طالبانو نوم استعمالوي او روزانه د لکونو په حساب د روپۍ راغونډي ځکه چې دلته نه هر ورځ د یو نیمو سلو نه زیات ټرکونه افغانستان ته ځي. او د ضلعي اسمبلۍ غړی سعید ظاهر د ځایي انتظامیه نه غوښتنه کوي چې پلټنې دیو کې دا کم خلک دي چې افغان پاکستان تجارت کې خنډان پیدا کوي او د مقامي تاجرانو د زیات مایز ګرځېدلي دي او وایي ضلعي اسمبلۍ کې انتظامیه د ته ډاډ ورکړی دی چې د دې معاملې بجاج اخلي او ککړو تنانو ته به د قانون مطابق سزا ورکړی شي. دې لړکې مو ډېرې هڅې وکړې چې د پیښور پولیسو سره په دې معامله خبرې وکړو خو بریالي ځکه نه شو چې دې ټلیفون نه نوچتول. مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پیښور.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوه ته غوږی. په پاکستان کې د انتخاباتو د سار فافین نومې اداره وای چې د جولای په میاشت کې سوي عامو انتخاباتو کې په پولینګ سټیشنونو کې یو شمیر درغلی شوې دي. خو انتخابي کمیشن بیا د فافین ادارې دغه رپورت یا دغه تورونه رد کړی دي. د ډیور اډیو خبريال پیر ولاد شاپې د اسلام آباد نه تفصیلی رپورت راکړي.
د تنظیم لخوا جاری کړل شوی تازه شمیرو تر مخه انتخاباتو کې پولینګ سټیشنو باندې انتخابي نتیجو سره تړلې 15 فارم په ډکولو کې په لویه کچه بې ضابطګۍ مخې ته راغلي دي. رپورت زیاتوي چې دغه مهم فارمونو د غیر مستند کېدو تر ټولو زیاته شره بلوچستان ایالت کې 98% پاتې شوې ده، او دغه شان سند ایالت کې 90 او په خیبر پښتونخوا کې 95 او پنجاب ایالت کې 94% فارمونه غیر مستند پاتې شوي دي. او د فافین یو چارواکي نصرالله ریډیو ته وایي چې دا اوس د سیاسي ګوندونو او اړوند ریاستي ادارو مسؤلیت دی چې دوی دغه رپورت باندې انتخابي نتیجو په حق لسه تګلاره خپلوي.
د سیفن چې کوم فاینډینګز دی په اساس دا دي چې 15% فارمانو باندې د دې دغه دستخط نشته، او یا چې دستخط کې چیرې ستانو دا کمپلیټ کوم شان چې په کار دي په فارم باندې هغه نشته. سر بنیادی تور باندې زموږ دا کار نه دی چې موږ په دې نتیجه وباسو. مز څنګه کار دا دی چې موږ کوم د الیکشن کوم قوانين دي، دا قوانين ته موږ دا ګورو چې چیرې ایرېګولریټیز خونه دي سوي.
دا په داسې حال چې د پاکستان لوی شمیره کې سیاسي ګوندونه د انتخابي نتیجو منلو نه انکار دي، او د دوی له خوا د پارلمان دننه او بهر احتجاج وروسته حکومت او مخالفه ګوندونه د انتخابي نتیجو پلټنو لپاره یو پارلماني کمیټي هم ټاکلې ده. او فافین رپورت باندې خپل خبرګون کې د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګون قائد نواز شریف ویلي چې دا رپورت د دوی بیانیې ته تقویه ورکوي. اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم ویلي چې د دوی ګوند په هیواد کې د بل یو انتخاباتو لپاره چمتو دی، او انتخابي نتیجو نه انکاري بل عوامي نشتل ګوند مرکزی لیډر حاجی غلام بلور وایي چې د سره د پاکستان هغه طاقتور ادارو سترګې غړېدل پکار دي چا چې د عمران خان وزیر اعظم جوړولو لپاره خپل درناوي هم د لاس اور کړی دی. بلخوا د پاکستان د انتخابی کمیشن ویان ندیم قاسم د فافین رپورت نه خورشوی تاثر ردوی، او د دریس پلوی چې په اصل کې دغه رپورت کې د ځل انتخاباتو کې د تیرو انتخاباتو په پرتله د خوالی پخلی شوی دی.
صرف یہ کہ فارم 45 جو ہے اس پہ پولنگ ایجنٹ کے دستخط نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کہیں پہ بھی کالم نہیں بنا ہوا کہ فارم 45 پہ پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہوں گے.
دی وای چې فارم 15 ویختم باندې د پولینګ ایجنټانو د لاسلیک کېدو لپاره بل ځانګړې خانه نه و. خو دغه ټول فارمونه انتخابي کمیشن عملی د انتخابي کاندیدانو د ایجنټانو په موجودګۍ کې ډک کړی دي، او د ندیم قاسم په خبره د فافین پر رپورت کې هم دا څرګندونه شوې ده. د پاکستان انتخابي قانون تر مخه پولینګ سټیشن باندې لومبې نتیجې دغه فارم 15 ویختم باندې د انتخابي کمیشن افسر او پولینګ ایجنټانو لاسلیک کېدل لازم دي. خو فافین رپورت تر مخه د ملي اسمبلی پولنگ سٹیشنوں باندې یوازې 303 اویا پولنگ سٹیشنوں باندې دغه قانوني کاروائی سرته رسولې شوې ده. او فافین رپورت ته عکس العمل کې د هیواد بل یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مرکزی لیډر فرحت الله بابر ویلي چې د سره به هیواد کې د لوند نه موجود بے ثباتی لا نور هم زیاتیږي. او فرحت الله بابر په دې اړه د انتخابي کمیشن سپیناوي هم رد کړي دي.
زمانم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکن ہے.
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے.
تعلیم زما حق دے.
زم بلان کراچی کے سیگم او سبق ہم کراچی کے بہما.
زمانم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو پر سیاست کیا چولے دے.
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن.
ز تخبل خخی د جون حق دار یم.
زمانم زہرا شاہ دے ذکر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
درنو عزتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. په دغه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو وړاندې کوو، خو دا مهال زو یو اقتصادي راپور ولور ته چې د ورلد ټریډ اورګنایزیشن یا د تجارت نړیواله اداره هغه د راپور تر مخه چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارت کچه ډیره کمه ده او د هغوی د شمیرو تر مخه چې دغه کچه باید تر 10 بیلیونه پرې وخو، دا مهال تر 2 بیلیونه ده چې ډیره زیاته ټیټه ده. تفصیلات یې تاسو ته الیاس خان وړاندې کوي.
د سینیټ د کابینې سیکرټریټ کمیټې چیرمن سینیټر طلحه محمود ویلي دي چې د شناختی کارت جوړولو کامی ادارې نادرا د افغانستان خفیه ایجنسۍ چارواکو ته شناختی کارډونه جاری کړي دي، او د دې ترڅنګ پاکستانی شناختی کارډونه لرونکي غیر ملکیانو ته د هند ویزې هم لګېدلې دي.
پاکستانی آئی ڈی کارڈ ان کو ایشو ہو، یہ افغان انٹیلیجنس کارڈ، یہ افغانستان کا اس کا پاسپورٹ، اس کے ساتھ ہی اس کو آئیڈینٹی کارڈ ایشو ہوا ہوا. اچھا یہ ساتھ جو ہے یہ کارڈ بھی ایشو ہوا ہوا ہے اور یہ انڈین اس کے ویزے بھی لگے ہیں.
نند سینیٹ تک قائمہ کمیٹی غنڈے نرستو خبر اعلان سر خبر و اترو کی دا جمعیت علماء اسلام فی سرا تعلق لرون کی سینیٹر طلح محمود بیناوا چې د سونو پشمیرہ کې افغان او تاجک وګړو ته پاکستانی شناختی کارڈونه جاری کړی شوی دی او تر دې دمه نادرا دغه شناختی کارډونه تړلي هم نه دي. کمیټۍ ته د بریفینګ په مهال د اووی چې د لاهور نه تاجک وګړو ته یو نیم سر شناختی کارډونه ورکړی شوي دي چې پکې اکثر لا غیر فعاله کړی شوي دي. د اووی چې پاکستانی شناختی کارډونه لرلو غیر ملکی وګړو فهرست آی بی یا انټیلیجنس بیورو په حواله کړی شوی دی او دوی دې حوالې سره پلټنې کوي. د سینیټ قائمه کمیټۍ د انټیلیجنس بیورو نه غیر ملکیانو ته شناختی کارډونه ورکولو په اړه تفصیلي رپورټ غوښتی دی. د طلحه محمود بیناوا چې د لاهور نه ورکړی شوي شناختی کارډونه ودرول شوي دي، خو دې لړکې ګرفتاریانې لا تر دې دمه نه دي شوي. د اووی چې نادرا غیر ملکیانو ته شناختی کارډونه ورکولو عمل ودرولو دپاره څه ګام نه دی پورته کړی. یاد دی وي چې کال 2019 کې د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے غیر ملکیانو ته کامی شناختی کارډونه ورکولو په تور کې د نادرا چارواکو نه علاوه دوه ایجنټان هم نیولي وو. د یادونې وړ ده چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور څوک چې په امریکني بے پایلټ اپریت کې په بلوچستان کې په کال 2014 کې وژل شوی و هم پاکستانی شناختی کارډ درلود، او دې لړکې چې کوم شپږ پاکستانی چارواکي گرفتار کړی شوي وو هغوی رستو په ضمانت خوشي کړی شول. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چکه زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا وایس آف امریکا دیو دا د خیبر پختونخوا د قانون وزارت او عدالتونه د یو آئینی ترمیمی بل په لانجه باندې د وکیلانو لخوا د یو کشالی سره مخامخ دی. د ډیور ریډیو خبریال حمید الله د دا کشالی نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د محکمې وزیر ډاکټر امجد علی ډیونی استه ویل بهرنۍ کمپنۍ په پختونخوا کې د معدنیاتو په لړ کې کار کول غواړي، نو دوی ورته کیډسټل نظام معرفي کړی دی. د دې نظام لاندې به یو بهرنی کمپلین په محکمو ګرځېدل نه وي، بلکې آنلاین ټیکې به ترلاسه کولی شي.
کیډسټل سیستم چې دا صرف په یورپ کې او په خاص کر په کینیډا کې او آسٹریلیا کې متعارف ته، الحمدلله هغه موږ متعارف کو پټو پاکستان کې دا په اول ځل باندې. نو ان شاء الله زویم چې هلته کم پوټینشیل دی هغه د پر موږ کم جیولوجیکل میپنګ سیستم چې کم متعارف کړی.
د پختونخوا د سیول پروسیجر اکټ د کال 2013 د ترمیمی قانون په عملي کولو کې حکومت او عدلیه دا وخت د د وکیلانو د مخالفت سره مخ دي. په سواد بار کې د دې ترمیمي قانون پر ضد احتجاج شوی دی او د پښتونخوا د های کورټ بار عمومي سیکرټر ایڈوکیټ یاسر هټک وایي په دې مسله د پښتونخوا لوی واړه ټول بارونه د اندېښنو ښکار دي. یو کالو شو چې د سیول مقدمو د زر پیسې لګولو په غرض صوبایي حکومت د صوبې د عدالتونو په طریقې کار په دې زوړ قانون کې بدلون کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د پرمختیا د ادارې لخوا دا اونۍ وویل شو چې په تیر یو کال کې یو سیول مقدمه هم د دې نوي ترمیمي قانون لاندې وانه ورې دی شو. د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د قانون په عملي کولو کې د عدلي او وکیلانو سره مشاورت روان دی.
خو اوس دا غي بیا امپلیمنټیشن اړخ ته مونږ زو سم مسلې به د عدالتونو د اړخ نه غویم دا وی چې مونږ سره عدالتونه کم دي مونږ سره ججان کم دي اب حکومت ان شاء الله ورکي. یعنی یو فکر دا دی چې پاکستان کې هر یو جج چې دینو دا شپږ سو کیسونه یو جج اوري نه ان شاء الله هم په دې مونږ کار کوو چې مونږ تیر ځل قانون جوړ کړ دې ځل ان شاء الله مونږ په کال نیم کې مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ دا سیول عدالت کم چې کیسونه دي چې دا مونږ په کال کې دن دن دا سه طریقې کار جوړ کړو چې هغه بیا حل کړي شي.
وکیلان وایي په دې قانون کې شوی بدلونونه د انصاف ورکولو په ځای د نوو کیسونو د جمع کېدو یا په روانو کیسونو کې انصاف ورکول متاثر کول شي. یاسر خټک وایي په زوړ پروسیجر اکټ کې کوم کمی نه وو خو عدالتونه په خپلو فیصلو عملي کولو او د مقدمو په دوران د انتظامی محکمو او د عدالتي نظام لخوا د مقدمو سره تړل شوی فعالیتونو زر تر زره ترسره کولو کې خندان لري کول پکارو.
هغه امندمنټس تاسو وګورئ هغه ټوټلی د یو کستا د اپیل د ریویژن د هغه ټول رایټ ختم کړی دی. کیسونه کمول لدی خلکو ته انصاف ورکول دي. هغه انصاف په تل کې ختمي فاملی لاز دي رنت لاز دي په دې ټول کې یو ټایم پیریډ 6 ته کې 4 منت او 6 منت کې به تاسو فیصله کوئ. نو 4 منت او 6 منت کې به دوی حاضرې نشي کمپلیټ کولای. په دا د قانون غلطي ده او په دا د جج کمزوري ده. سمن پروسیس دی رجسٹرډ دی دي اخبار اشتهار فکسیشن پوینټیشن دا ټول په یو ورځ باندې وشي نو کم از کم هغه ټایم به نه ضایع کیږي. او های کورټ ځان دې پر آسان نه لګیا دی چې نه به ماته اپیل کیږي نه به ریویو کیږي نه به ریویژن کیږي.
خو بل وکیل بابر ایاز وایي په پروسیجر کې یو بدلون دا هم دی چې عدالت ته د مقدمه راوړلو وړاندې پریکین د وکیل په موجودګۍ کې خپل کیس د شخړو د هواري په مقامی کونسلو کې د جرګې د لارې حل کولو لپاره مفاهمت وکړي. دی وایي دا څه کول په هغه زرګونو زړو کیسونو کې نشي کېدی چې د کلونو راسي عدالتونو کې اوریدنې ته پراته دي.
نو که تاسو د ټرایل په سټیج کې یو بل نیګوسییشن هم کوئ نو دا به ټول سیستم ډیسټرب کوي. کوشش دا دی چې دا آلریډی لکه کومې ٹینڈنسی مقدمه پرتی دي نو دا اخیر هم دې دا اختیار واغستلی شي. نو هغې باندې وکیلانو تلفظات شته دا امپلیمنټ کول غواړي خو لا فلال وکیلانو سره دغه ملګرتیا نه کوي.
په رستیو کې د پېښور د ضلعي عدالتونو ججانو هم په دې اهمه مسله خپل منځي مشاورت کړی دی. خو وکیلان وایي دوی حکومت ته یو وړاندیز دا هم کړی چې په غلطه مقدمه راوړلو دی د کیس په اخر کې ججان په خپل فیصله کې په داسې کون کې فریق د جرمانه د حد زیاتولو د فارا په متعلقه قانون کې بدلون وکړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
ز چی و خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار دی.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم.
ز تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
دیوا خبری خپرونه دوام لري او ل دې خپرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خپرونه اوري. خو تاسو کولای شئ چې هغه خبرونه چې تاسو نه دی لیدلی او غواړئ بیا یې وګورئ، تاسو کولای شئ د فیسبوک لاره هم دغه خبرونه بیا وګورئ، او د دې ترڅنګ د ډیوا په پانه باندې هم دغه ټولې خبرونه پرتی دي، او تاسو کولای شئ وی او ای ډیوا پانه ته لاړ شئ او دغه خبرونه وګورئ، او د دې ترڅنګ نور ټول ویډیوي راپورونه او داسې نور تازه خبرونه په لیکلي بڼه هم تاسو د ډیوا په پانه باندې لوستلی شئ. راځو یو بل مهم بهرنی راپور ولورې ته چې په یمن کې د څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو په مقصد د سویډن په سرخار سټاکهوم کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي. دغه خبرې د شیا هوتسي یاغیانو د پلاوي او د سعودي د ملاتړي یمنی حکومت استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماوش جلیل.
په یمن کې په جګړې کې ککړو فریقو په سویډن کې د خبرو اترو نوې پړاو شروع کړي. مقصد یې د څلورو کالو نه روانه دا جګړه ختمول دي چې له وجې د هیواد د قحط سره مخ کېدو ته نږدې شوې دي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې اترې نن د سویډن ښار رمبو کې شروع شوې. دا د سعودي ملاتړ لرونکي د یمن حکومت او د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغیانو ترمنځ په تیرو دوو کالو کې لومړي مذاکرات دي، او په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په یمن کې بدترین انساني بحران باندې نړۍ لخوا سخت غبرګون مخې ته را روان دی. په واشنگتن کې څېړنیزې ادارې د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره کار کوونکي ظفر اقبال وایس آف امریکا سره خبرو کې ویلي چې سعودي عرب د مذاکراتو میز ته راتلو باندې له دې وجې مجبور شو چې د امریکا سنټ په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنې پر دې عمل کې سعودي عرب لپاره امداد وتړو. د ملګرو ملتونو منځګړی مارټن گریفتس ویلی دی په ایجنډا مهم موضوعات د سنا مهم نړیوال هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کول، بشري مرستو پورې د عام ولس رسائی او د واک د شریکولو ممکنه تړون لاسلیک کول دي. د یمن په جګړه کې ککړ فریق پرون د زرګونو په شمیر کې بندیان خوشي کولو باندې رضا شوې دي. ښاغلی گریفتس ویلی دی د مذاکراتو په شروع کې د بندیانو عدل بدل سره به په زرګونو کورنۍ یو ځای شي. د سور صلیب نړیوالې ادارې تر مخه شاوخوا 15,000 بندیان به خوشی شي. د ملګرو ملتونو منځګړی مارټن گریفتس په سټاکهوم کې یو خبری کانفرنس په وخت ویلي چې په جګړې کې اخته ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل یو مهم سنگی میل دی. په یمن کې د دریو کالو نه زیات وخت راهیسې شروع جګړې له امله زرګونو خلک وژل شوي، د 15,000 نه زیات بې کوره شوي، د هیزې بدترینه وبا خوره شوې او نږدې 14,000 یمنی وګړي د قحط سره مخ کېدو ته نږدې شوي دي. په یمن کې دا جګړه کال 2015 کې هغه وخت شروع شوه کله چې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغیانو د یمن سرخار سنا کنټرول ترلاسه کړ او د یمن حکومت یې ړنګ کړو. نو د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف مداخلت وکړو چې د یمن حکومت بیا بحال کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا ورلد فوډ پروګرام مشر ویلي دي په یمن کې نږدې 12 میلیون خلک د سخت لوږې سره مخ دي. ښاغلی گریفتس ویلي هر میاشت ملګرو ملتونو خوراک پروګرام 8 میلیون خلکو ته امداد ورکوي، خو په لکونو نور خلک خوراک پورې رسائی نه لري.
زتمنه اوریدونکو اوریدونکو خپرونه دوام لري، او په څو شیبو کې به دغه خپرونه پای ته رسیدي. د خپرونې وروسته به تاسو د سوانانو خپرونه اورئ، او د دې خپرونې کوربه د مجاهد جواد چې ساسره بنن په یوې مهمې موضوع باندې غږیږي، او په دغه خپرونې کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم میلموی چې تاسو کولی شئ د ټلیفون له لارې که کومې پوښتنې لرئ هغه په دې خپرونې کې وپوښتئ. زه د دې خپرونې کوربنه منزه شهید، او زما سره کوربه همکار بختور شاه، او د دې خپرونې پروډوسر ارشد علي. ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.